generación.
وخت سهار و بجی دی نن پنجشنبه د روانه میلادی میاشت د فبروری څلورویشتمه نیټه ده. زه فریده هوټ سیفیم تاسو ته خره خلاصت ویم او د ازادۍ راډیو نننۍ دولس ساعته خپرونې د څو خبرونو په لنډیز پیلوم. له افغانستانه د ملګرو ملتونو یو جګپوړي تلونکي چارواکي ویلي په دغه هیواد کې په تیرې یوې لسیزې کې تر بل هر وخته امنیتي وضع خرابه شوې ده او نړیوالې ټولنې د افغانستان له پنځو برخو په دوو برخو خپل کارونه درولي دي. د افغانستان او امریکا د دفاع وزیرانو په واشنگتن کې سره ولیدل. د ناتو یو جګپوړي جنرال ویلي لا هم لدریو یو برخه افغان عسكر هر کال عسکري پریږدي، خو بیا هم ناتو غواړي چې تر اکتوبر پورې د افغان پوځیانو شمیر 3,500 ته لوړ کاندي. متحده ایالاتو په قضایي سیستم کې د افغانانو سره د خوالي د پاره د مرستې ژمنه وکړه. په جرمنی کې څارنوالان د دوه مشکوکو تروریستانو د نیولو خبره کوي. د دوه کسه تورن دي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي دي. دغه ګوند له القاعده سره په تړاو تورن دي. د ولسمشر معمر القذافي د یو څلویښت کلنې واکمنۍ د ختمولو لپاره د اعتراضونو له امله د نارامیو په نتیجه کې له لیبیا څخه د زرګونو بهرنیانو د وتلو لړۍ روانه ده. د حکومت مخالفو مظاهره کوونکو د لیبیا په ختیځ کې څو ښارونه نیولي دي. دا هم رسمن څرګنده شوې ده چې د ولسمشر معمر القذافي مخالفینو د سیریناکا سیمه نیولې ده او په دې سیمه کې حکومتي پوځیان له پاڅون کوونکو سره ملګري شوي دي. د یمن د ولسمشر علي عبدالله صالح له ګونده د پارلمان او غړو استعفا ورکړه. دوی له حاکم ګونده د استعفا علت دا یاد کړ چې حکومت د مظاهره کوونکو پر ضد له تشدده کار اخیسته دی. او په شمالي کوریا کې د خوراکي موادو کمبود د یو شمیر کسان اړ ایستی دي چې واخه وخوري او په ماشومانو کې سخته سوې تغذیه یا خوارځواکي پیدا شوې ده. د افغانستان او امریکا دفاع وزیرانو په واشنگتن کې سره ولیدل او پریکړه وکړه چې هر کال به دوه ځلې د دواړو هیوادو دفاع وزیران د امنیت په برخه کې د یو ګډ مشارکت د رامنځته کولو لپاره خبرې کوي. د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې ستر جنرال عبدالرحیم وردک له امریکا وغوښتل چې له افغانستان سره په راتلونکي کې مرستې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال مجاهد جواد چې په واشنگتن کې دی په دې اړه وروستي معلومات راغونډ کړي دي. جواد که رڼا واچوي په ترکی د دغه خبرو چې البته په رسمي توګه د کابل په وخت ټاکل شوی و چې په 10 بجو باندې د شپې شروع شي، دوی دې کوم خبري وکړلې؟ دغه د خبرو عمده ټکی څه و؟
بلو معنا فرید جان، د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې له افغان امنیتي چارواکو سره د خبرو اترو په ترڅ کې به دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د 2010 میلادي کال لاسته راوړنو ته نور هم دوام ورکړل شي. د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر او د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو وروسته له پینټاګان څخه په یوې تازه خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې په 2010 میلادي کال کې د امنیت له پلوه په افغانستان په ځانګړې توګه په هلمند او کندهار ولایتونو کې زیات پرمختګونه شوي دي. دغه رسمي دوه اړخیزو خبرو له پیلېدو څخه لږ مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس یوې خبرې غونډې کې وویل چې امریکا به له افغانستان سره په ګډه دغه هیواد امنیت د خوندیتوب لپاره کار کوي تر څو یو ځل بیا په افغانستان کې ترهګر ځالې او پټنځایونه جوړ نه کړي. رابرټ ګیټس وویل چې متحده ایالات به تر 2014 میلادي کال وروسته هم افغانستان یوازې پرېنږدي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ وویل چې ملي اردو اوس تر پخوا ډېره پیاوړې شوې ده او ډاډه دی چې د 2014 میلادي کال تر پای به په بشپړه توګه د دې جوګه شي چې بشپړ امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي. له پینټاګان څخه په خپلې شبې اعلامیې کې دا هم راغلي دي چې دواړو خواوو د کمیت او کیفیت له پلوه د افغان امنیتي ځواکونو د لاغه غښتلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږدمهاله همکاریو پر موضوع هم خبرې شوې دي. له دغو رسمي دوه اړخیزو خبرو څخه یوازې یو ورځ مخکې د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې دواړه خواوې به په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو د جوړېدو پر مسالې هم وغږېږي. که څه هم د دوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو دغه ټکی ته اشاره ونکړه او نه هم په دغه خبرې غونډه کې افغانستان ته د پښتون کولو اجازه ورکړل شوه.
نو دا خبرې به تر کومه دوام لري؟ یعنی نورو مقاماتو سره هم ګوري دوی دي که نه هم دومره خبرې ختم شوي؟
چون دا امنیتي غونډه ده او ټاکل شوې وه چې دا غونډه په د فبروري د میاشتې په 22مه او 23مه نیټه ترسره شي او په دې کې د پاکستان امنیتي چارواکي هم ګډون وکړي. ولې تاسو معلومه ده چې ځینې
خبرې وزنډېدې؟
هغه وزنډېدې. نو اوس تاسو معلومیږي چې دوی به یوازې د امریکا د امنیتي چارواکو سره د متحده ایالاتو د امنیتي چارواکو سره خبرې کوي او د ټولو موضوعاتو په سر کې امنیت زایلری او دی ویچ امنیت افغانستان ډیر مهم ده دوی ته ځکه چې د افغانستان امنیت خنوي د دې په اسلامي اعلامیه کې هم راغلي دي دوی نه غواړي چې لا افغانستان نه دی بیا نورو خلکو ته څه تهدید یا ګواښ پته وچی شي.
دغه د ملکی کسانو د وژنې په حق لباندې چې په پوځي عملیاتو په وخت کې وژل کیږي په تیرا په دې ورسته کې په کونړ کې په غازی آباد سیمه کې د خلکو اعتراضونه ډیر اوچت شو او په دې باندې جنجالونه په دغه مسایلو باندې سیادونه نه ده شوي.
څنګه چې تاسو نو ویلي ژورنالستانو ته د پښتنو کولو اجازه ورنکړل شوه او دوی ویلي چې وخت کم دی. ژورنالستان سره دغه ډول ډېرې پښتنې وي چې باید دوی ځواب کړی وای ولی دوی حتی د خپلو خبرو زیات جزئیات هم په ډاګه نه کړل، فقط خبرې ډېرې ګټورې وبللې او ویلي چې دا خبرې په دوه برخو وېشل شوې چې یو د ورځې هغه ډېر مهم او عجل موضوعات وو او یو لا افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله همکاري او د اوږدمهاله پروژو په اړه خبرې شوې دي ولی جزئیات مطبوعات ته ورنکړل شول نو تر څو چې دا اعلانیږي او هغه اعلامیه چې فقط تقریبا نیم ساعت مخته لیگل سروې د دلته په امریکا کې په هغه اعلامیه کې هم په دې اړه موږ چاته دی وکړل شوی.
ډیره زیاته مننه له واشنگتن ډي سي څخه د ازادي رادیو خبريال مجاهد جواد وو په دې د افغانستان د لوړ رتبه چارواکو یعنی د افغانستان د دفاع کورنۍ چارو د وزیر او همداشان د نور بل پلاوی چې البته دوی یو زیتلی دی امریکا ته د دوی د خبرو اترو په اړه یو ویل په ځنګړي توګه د امریکا د دفاع د وزیر خبرې د خپل امریکایي سیال سره په دې اړه توضیحات ورکړل. د ازادي رادیو بل خبريال هارون باچا هم ریپورت لري غوایي چې امریکا وایي د افغانستان د عدلي سیستم او بشري حقوقو په برخه کې امریکا له افغانستان څخه د روزنې او همداشان د مادي مرستې ژمنه کړې ده. هارون باچا ته بغوښ شو.
د امریکا متحده ایالاتو ای له افغانستان سره به په دغه هیواد کې د غوره عدالتي اسانتیاو دراوړلو په مخه د یو ځانګړي پروګرام پترس کې د 3.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې تر مخه د دغه امداد پترس کې به هسي وشي د افغانستان دننه د انساني حقوقو د دفاع کونکو مسلکي پوهې لوړې او د عام وګړو انصاف ته لاسرسي یقیني کړل شي. د وزارت خبر پاڼه د پروګرام ځنې مهمه برخه په ګوته کوي چې وای د ننګرهار، هرات او مزار شریف په پوهنتونونو کې بعد حقوقو او شریعت په پوهنځو کې د سلورم کال زده کوونکو ته د انساني حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو په لړ کې مخصوص ټریننګونه ورکړل شي. دوهم بیا وای چې لزده کړو څخه نوی فارغ شوی ځوانان وکیلان به د یو یو کال لپاره په مدني سازمانونو او هغه دولتي ادارو کې چې د انساني او یا هم د خزو د حقوقو خوندي کولو لپاره کار کوي په دندو وګمارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه هم د غراز دریمه نقطه یادوي چې وایي د پروګرام په جریان کې به له موکلانو سره د مرستو په غرض په کابل، مزار شریف، هرات او ننګرهار ولایتونو کې د قانوني مشورو ورکولو سانګې پرانستل شي او په سلورم پړاو کې بیا وایي چې په پوهنتونونو کې به په کورنیو قوانینو کې د ځانګړیو کورسونو له لارې د حقوقو او شرعي قوانینو زده کوونکو ته عملي ټریننګونه ورکړل شي. د بهرنیو چارو د وزارت خبر زیاتوي چې د یاد وزارت د مخادره موادو پر ضد مبارزې او د قانون د عملدارۍ شوبه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په مرسته هڅه کوي افغانستان کې رایج د جرمونو په قضایي سیستم کې اصلاحات راوړل شي سو د قانون غوره عملداري یقیني او پترس کې د مخادره موادو په تولید او قاچاق کې په دوامدار توګه کمی راوستل شي.
آ آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي ګمارل شوی دی چې د رئیس د انتخابېدو د ستونزې لپاره د ټاکلي کمیسیون له مشر سره خبرې وکړي. د ولسی جرګې په غونډه کې پرون هغه مهال وکیلان سره مخالف شو چې د شپېته کسیز کمیسیون پر طرحو بحث روان و. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د کمیسیون مشرې د کمیسیون مشري حاجی محمد محقق کوي او پروند د په مشري کمیسیون درې طرحې مجلس ته وړاندې کړې، خو مخکې تر دې چې له دې طرحو نتیجه واغسته شي د ولسی جرګې غړو په خپلو کې مخالفت وکړ. ویل کېږي چې د ملي شورا بهیر د وکیلانو ترمنځ اخوډه هم پکې رامنځته شو. تر یوې میاشتې ډیر وخت شو چې ولسی جرګه پرانیستل شوې ده او لا هم د دې جرګې غړي د رئیس د غوره کولو پر سر نه جوړیږي. ماریا غیاسی او په دې اړه نور معلومات.
د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو د بحران د هواري لپاره د دې جرګې د چهارشنبه ورځې غونډه هم له اوږدو او تودو بحثونو وروسته چې له تالار څخه بهر په فزیکي شخړو بدله شوه بې پایله پای ته ورسېده. د غونډې په اجنډا کې په هغو درېو طرحو بحث کول شامل وو چې د روان بحران د حل لپاره د ځانګړي کمیسیون لخوا ترتیب شوي وو. د ځانګړي کمیسیون مشر حاجي محقق وویل چې دغه طرحې د ولسی جرګې د 1/16 غړو لخوا تصویب شوي دي. د دغه ځانګړي کمیسیون منشي خاغلی زرمتی د خطر هې په دې توګه وړاندې کړې.
لومړی پر اساسي قانون د چار کمیسیون ته په ارجاع باندې، دویم په داخلي وظایفو کې په تعدیل باندې چې 200 تایید کړي، او دریم طرحه دارا چې کچیرته دغه دواړه طرحې نه عملي کیږي یا مخالفت زیات وو نو په دغه صورت کې دي په داسې یو شخص چې هغه نه تاجک وي او نه پښتون د ازبک ورونو څخه دې په یو نفر لاس کې خولی شي. دریمه خبره ورځ سره 4 بجو څخه قانوني صاحب محترم استاد محقق ته ویلي دي چې زه د توافقي طرحې سره
د ځانګړي کمیسیون په طرحو تاوده بحثونه لا روان و چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. د ولسی جرګې یو شمېر غړو یو بل په قوم پرستۍ او سنت پرستۍ تورن کړل، ان تر دې چې په منځ کې سره ونښتل. د ولسی جرګې له کړکېچ ډکه فضا د ولسی جرګې د یو شمېر نورو غړو غوسه راوپاروله. له یوې میاشتې راهیسې د ولسی جرګې غړي د خپل مشر د ټاکلو لپاره بحثونه کوي، خو بیا هم کومه مثبته پایله نه لري. د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوې لانجې نه یوازې د ولسی جرګې د غړو تر انتقاد لاندې راغلي، بلکې یو شمېر خلک هم انتقاد کوي او وایي چې د ولسی جرګې غړي چې د خپل مشر په ټاکلو کې پاتې راغلي نو نورې مهمې ستونزې به څنګه هوارې کړي. د ولسی جرګې د غونډې په پای کې څو غړو ته دنده وسپارل شوه چې د ستونزو د هوارې لپاره د ځانګړي کمیسیون له مشر حاجي محقق سره اړیکې ونیسي.
د ازادي راډیو خبریاله ماریا صدیقی و. بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا سولې ته د رسیدو لپاره غواړي په ولایتونو کې خپلې کمیټې جوړې کړي، خو سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د سولې عالی شورا هلې ځلې له افغانستانه بهر دي او تر څو چې بین الافغاني نشي نتایج به دومره موثر نه وي. خو د سولې عالی شورا غړي وایي د دغو کمیټو په جوړولو سره به په هیواد کې سوله راشي، ځکه چې داسې کسان پکې موجود دي چې دواړو لورو ته د منلو وړ دي. په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو د 8 بجو په خبرونه کې مهیر وي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ناتو یو جګپوړی جنرال وایي لا هم له دریو یوه برخه افغان عسکر هر کال عسکري پرېږدي، خو بیا هم ناتو غواړي چې تر اکتوبر پورې د افغان پوځیانو شمیر 3,50,000 ته لوړ کړي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي روزنې مشر جنرال ویلیام کادویل زیاته کړه چې د دې سربېره چې له پوځ ډیر کسان تښتي بیا هم ګڼ پوځ ته جذبېږي. د ډګر جنرال کادویل په وینا هر کال له افغان پوځه د عسکرو د تښتې فیصدي 2.5% ته رسیږي. له افغانستانه د ملګرو ملتونو یو جګپوړي تلونکي چارواکي ویلي په دغه هیواد کې په تیرې یوې لسیزې کې تر بل هر وخته امنیتي وضع خرابه شوې ده او نړیوالې ټولنې د افغانستان له 5 برخو په 2 کې خپل کارونه درولي دي. رابرت ویتکنس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي پرون په جنیوا کې ویل د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته تر بل هر وخت د افغانستان امنیتي وضع خرابه شوې ده. د نوموړي په وینا ملګري ملتونه ډیر لږ کولی شي چې د دغه هیواد په 40% خاوره کې فعالیت وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
و بجې او 15 دقیقې دی پامکری د څو مهمو خبرونو لندیسته. افغانستان د ملګرو ملتونو جک پوری تلون کې چارواکي ویلي په دغه هیواد کې په تیر یوې لسیزې کې تر بل هر وخت امنیتي وضع خرابه شوې ده. د ناتو یو جک پوری جنرال وایي له هم لدریو یو برخه افغان عسکر هر کال عسکري پریږدي. متحده ایالاتو په قضایي سیستم کې د خوالي د پاره د مرستیش منو وکړه. په جرمنی کې څارنوالانو د دوه مشکوکو تروریستانو د نیولو خبره کړې ده. دوه کسه تورندي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي دي د غوند له القاعده سره په تړاو تورندي. د ولسمشر معمر القذافي د یو تلويخ کلنې واکمنۍ د ختمولو لپاره د اعتراضونو له امله د نارامۍ په نتیجه کې له لیبیا څخه د زرګونو بهرنیانو د وتلو لړۍ روانه ده. د حکومت مخالفو مظاهره کوونکو د لیبیا په ختیځ کې څو خارونه نیولې دي. د یمن د ولسمشر علي عبد الله صالح له ګنده د پارلمان وغړو استعفا ورکړه. دوی له حاکم ګنده د استعفا اعلان دایات کړ چې حکومت د مظاهره کوونکو پر ضد له تشدد کار اخیستې دي. او په شمالي کوریا کې د خوراکي موادو کمبود یو شمیر کسان اړیستې دي چې واخه وخوري او په ماشومانو کې سخته سوې تغذیه یا خوارزواکي پیدا شوې ده. اوس هم الویدیزو مطبوعاتو ته لنډه کتنه. جنقه الکوزی ته بغوک شو.
په انګلستان کې خبریدونکو ورسپانې ګارډین په وروستۍ غړې کې د ایران د رژیم د دوام په اړه مخاله لیکلې او د پل پکرخو کې راغلي. په داسې حال کې چې د خلکو زیات پام په لیبیا او نور عربي هیوادونو کې د حکومتونو ضد مظاهرو ته وخته، د ایران په لارو او کوڅو کې د رژیم ضد مظاهرو بیا پیل کېدل ممکن د خلکو له نظر وغورځي. خو دا واقعیت دی او د علي خامنهای رژیم زیات اندېښمن کړی دی. د همدې اندېښنو له وجې رژیم ته وفادار سیاستوال په خپلو کې د وحدت او یووالي صحنې تمثیلوي. ورسپانه لیکي د فبروري په 15مه د ایران د پارلمان یو شمېر غړو د پارلماني جلسې په جریان کې مرګ پر موسوي او مرګ پر کروبي نارې پورته کړې او په سبای حکومت خلکو ته ډوډۍ او خواړه برابر کړل ترڅو هغوی د حکومت په ملاتړ مظاهرو کې ګډون وکړي. خو په نورو برخو کې د خلکو وژنو او د بشري حقوقو سرغړونو دوام درلود. ګاردن ورسپانه وړاندې لیکي په هغو مظاهرو کې چې د فبروري په 14مه د مصر او تونس له خلکو سره د پیوستون په مقصد په ایران کې جوړ شوې وې، دوه تنه وژل شوي ول او 1500 نور د رژیم امنیتي کسانو نیولې دي. د فبروري په 14مه ایرانیان د دوه تنو ځوانو مظاهره کوونکو د وژنې په اعتراض او ماتم کې لارو کوڅو ته راووتل او دې کار د ایران واکمن چارواکي حیران کړل. زیات شمېر چارواکو داسې فکر کاوه چې زرغون غورزنګ مړ شوی، خو مظاهره کوونکو یو ځل بیا وښودله چې دوی نه یوازې ژوندي دي بلکې د خپل هدف لپاره متحد او ټینګ هم دي. مظاهره کوونکو په آبادان ښار کې چې د تیلو د زیرمو شتمنه سیمه ده خپل اعتصاب ته دوام ورکړ. دا ټول د دې څرګندوی دي چې د ایران حکومت باید پوه شي د خلکو په حقونو باندې دوامداره تجاوز د رژیم د مرګ سبب کیږي. دا که ژر وي او که وروسته، دا حالت راتلونکی دی. نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستۍ غړې کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارې یو مامور په پاکستان کې د دوه تنو د قتل په تور تورن دی. پښتنه دلته ده چې پاکستان به په رښتیا هم دغه امریکنۍ محاکمه کړي. ورسپانې لیکي د قتل د تورونو په اړه بحثونو کې یو اصل یا قاعده موجوده ده او هغه دا چې ډیپلوماټان په نورو هیوادونو کې له عدلي تعقیب یا محاکمې څخه معاف دي او یوازې د خپلو هیوادونو د قوانینو تابع دي. د ورسپانې په باور په داسې یو حالت کې غوره لار دا ده چې تورن کس له هیواد څخه وویستل شي. خو ستونزه دلته ده کله چې ډیپلوماټان په نورو هیوادونو کې په قتل او نورو جرمونو تورن کیږي، بحثونه او مشاجرې هم زیاتیږي. نیویارک ټایمز پوښتنه کوي که چیرې پاکستان په قتل تورن امریکنۍ په دې نامه چې ډیپلوماټ نه دی وساتي او محاکمه یې کړي، د امریکا او متحده ایالاتو اړیکې به کوم حالت ته ورسیږي.
د د افغانستان د سولې علي شورا یو هیئت کوشش کوي چې په روانه میاشت کې د ګوانتنامو زندان وګوري چې د ځینو افغان بندیانو خلاصون ته لاره ورکړي او په دې توګه له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بهیر لا ګړندې شي. ګوانتنامو ته د تلونکي هیئت له مشر مولوي ارسلان رحماني سره سلیم محمد سلیم مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې پوښتلي دي چې دغه سفر څومره اهمیت لري.
د عزیز شورا د ستون هیڅ یو لوی هدف او همدارنګه پنځه د سیاسي بندیانو په باره کې که په داخل د افغانستان کې دي او که په بهر کې دي یا په ګوانتنامو کې یا پاکستان کې دي هغو په حوالو رسېدګي وو چې دا خو د عزیز شورا کوم هدف چې دي لپاره یوه کمیټه ټاکلې شوې ده د مسؤلې هغې کمیټې په غاړه لرم. زموږ موضوع د بندیانو د اول دفته د بګرام سره مسرح ده د کوم مسؤولین چې دي بګرام د محبس دي یا مثلا د ناتو عمومي قومندان دهسرهیو سره هم خبرې کړې دي. دغو سره دلته کاري ګروپ لرو درې کسان لپاره د دوی کې درې نفره زموږ د کمیټې د بندیانو په حالاتو باندې بحثونه کوي. یا سیاسي بندیان د افغانستان له حکومت سره دي د هغوی کې نووجه صاحب د عدلي او لوی څارنوالي وو دغو سره په تماس کې یو خبرې روانې دي. او یوه په جمله کې مسله موضوع د ګوانتنامو د هلته یو بندي په نامد ملاخله خرخوا چې هغه خپله غوښتنه کړې وه د همکاري کې رئیس دولت ما سره همکاري وکړي دي هغه وکیل ایمیل کړی وو بیا د هغه ایمیل په سلسله کې موږ د کمیټې ته ایمیل راورسېدو. موږ بیا فیصله وکړه د کمیټې اعضاو چې دا سړی راخلاصول یې ښه دي د صلحې د لپاره هم په ګټه ده او دا سړی خپل نیت په خیر سړی ده او د ښه رسوخ او د اعتبار خادم ده په هم په طالبانو کې هم په افغانانو کې.
بله رحماني صاحب د خیرخوا تر څنګ د ځینو نورو کسانو نمونه هم اخیستل سوي دي چې هغه په ګوانتنامو کې بندیان دي چې د طالبانو په وخت کې مهم اشخاص وه چې تقریبا شپږ کسان کېږي د خیرخوا تر څنګ.
بله ما اوس دا خبره کوله چې د موږ د کمیټې پروګرام دا ده چې د خیرخوا تر څنګ ملا فضل ده مولوي محمد نبی ده او نورید او عبدالحق وشیخ څو کسان مهم خلک دي. موږ پروګرام دا ده چې د افغانستان د حکومت سره د مسله مطرح کړو خپل رئیس دولت سره او د امریکا له حکومت سره مطرح کړو چې موږ لار پیدا کړو. تر اوسه پورې د هغو سره موږ خبر نه ده کړې نه د افغانستان له حکومت سره او نه د امریکا سره چې موږ کوشش کړو د اراده لرو چې خواهش هم دا ده چې موږ دا کار وکړو.
مولوي ارسلان رحماني وو. ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام ترو بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. او سم په مکیسو خبرونه ته د ولسمشر معمر القذافي د یو څلويخ کلنې واکمنۍ د ختمولو لپاره د اعتراضونو له امله د نارامیو د په نتیجه کې له لیبیا څخه د زرګونو بهرنیانو د وتلو لړۍ روانه ده. د حکومت مخالفو مظاهره کوونکو د لیبیا په ختیځ کې څو خارونه نیولې دي. بل لور ته د هغو ډیپلوماتانو شمیر زیات شوی دی چې له حکومت سره مخالفت اعلان کړی دی. دا هم رسمن څرګنده شوی دی چې د ولسمشر معمر القذافي مخالفینو د سرینا کا سیمه نیولې ده او په دې سیمه کې حکومتي پوځیان لا پاتون کوونکو سره ملګري شوي دي. ریپورتونه وایي چې دوه پیلوټان په بنغازی کې په پراشوت ښکته شوي دي او د دې پر ځای چې پر لاریون کوونکو بمباري وکړي الوتکې لمنځه وړي دي. بل لور ته په مرکز ترابلس کې ډزې اورېدل کیږي او وړې ډلې چې د ولسمشر قذافي ملاتړ کوي لارو کوڅو ته وروسته تر دې راووتل چې قذافي له دوی څخه د مظاهره کوونکو د خورولو هیله وکړه. اتشپیکت کلن قذافي د غوښتنه په هغه تلویزیونی وینا کې وکړه چې عصبانی وو او ویلي چې دی به په لیبیا کې ځان شهید کړي. د ترابلس لارې کوڅې تشې دي. خلک ویریږي که له کورونو راووزي د قذافي ملاتړي ډزې پرې کوي. د لیبیا حکومت وایي چې 300 تنه تر اوسه د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې تر پرون پورې دا شمیر لږ تر لږه 640 یاد کړ. د لیبیا حکومت بهرنۍ رسنۍ یو مخ بندي کړي دي چې د پیښو ریپورت ورکړي. تر اونۍ ډیر وخت وشو چې په لیبیا کې د حکومت پر ضد پاسون پیل شوی دی. داسې ښکاري چې د ولسمشر معمر القذافي واک ورځ په ورځ کمزوری کیږي او مظاهره کوونکي ښارونه نیسي، خو قذافي لا هم په مرکز ترابلس کې غښتلی دی او خبرداری ورکوي چې وینې به وبهوي، خو لویدیز په لیبیا کې شخړو ته اندېښنه لري. د ازادي راډیو خبري څنګه په دې اړه ریپورت لري چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په لیبیا کې د معمر القذافي د 23 کلنې واکمنۍ پر ضد اعتراضونه له ختیځه د مصر له سرحده او له لویدیځه د تونس له پولې پیل شول او پسې خواره شول. خبره دې ته راورسېده چې په ختیځ کې ګڼ ښارونه مظاهره کوونکو نیولي او په مرکز ترابلس کې لارې کوڅې حکومت پلوه وسلوالو نیولي دي او ډزې کوي. په ختیځه برخه کې رسنۍ فعاله دي. له مصر خبریالان بني غازي، توبروک او اج دی بیا شارونو ته ورځي او هلته هر لور مظاهره کوونکي ښکاری چې شارونه ورکوي او ناری وهي. مظاهره کوونکو ادعا کړی ده چې د مسیرات سیمه یې حمله اند کړی ده. دا سیمه 225 کیلومتر له مرکز ترابلس لري ده. د قرینا په نوم انټرنیټ پانی پرون خبر ورکړ چې حکومت د صابریتا په سیمه کې ډیر پوجان ځای پر ځای کړی دي. نیویارک ټایمز رسپانی بیا په پرونی کې نکره رپورت ورکړ چې یو شمیر حکومت پلوه کسان مرکز ترابلس ته د قذافي د ملاتړ لپاره راوصل شوې دي. په داسې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې په یو بیان کې پرون ناوخته وویل چې په لیبیا کې د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د منلو نه ده او لیبیایي چارواکي د دې پیښو مسؤلان دي. اروپایي هیوادو بیا موافقه وکړه چې پر لیبیا بندیزونه ولګوي. دا پریکړه په دې پسې وشوه چې د لیبیا حکومت په سلګونو مظاهره کوونکي ووژل. په بروکسل کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماټانو په غونډه کې فرانسې او جرمني د اروپای ټولنې وبښت غړي هیوادونه وهڅول چې د معمر القذافي د واک پر ضد هڅه وکړي. پر سفرونو یې بندیز ولګوي او وسلې پریونه پلوري. د اروپای ټولنې هیوادو ژمنه وکړه چې دا بندیزونه به بیا ولګوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن په یو خبره کړي بیان کې وویل تر وسه وسه باید له قذافي سره حساب کتاب وشي چې تر 40 کال ډیر وخت پر لیبیا واکمني کړې او د ملکیانو پر ضد له خشونت کار اخیسته. کاترین اشتن په لیبیا کې د وژل شویو شاوخوا زرو ملکیانو مسلې ته اشاره وکړه او په بیان کې وړاندې وایي چې اروپا دې ته چمتو ده چې جدي عکس العمل وشي. یو شمیر هیوادونو لکه ایټالیا وویل اروپایي ټولنه باید په خپلو پریکړو کې محتاط واوسي او شر بندیزونه ونه لګوي. ایټالیا له لیبیا څخه د مهاجرو ورتګ ته اندېښنه لري.
خبری مجله اوري.
پر راپورونو کې راغلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د ملکیانو پر ضد حکومت له لوري تشدد وغنده ویل دا زیاتې دي او د منلو وړ خبره نه ده. د یمن د ولسمشر علي عبدالله صالح له ګونده د پارلمان وغړو استعفا ورکړه. دوی له حاکم ګونده د استعفا علت یاد کړ چې حکومت د مظاهره کوونکو پر ضد له تشدد کار اخیسته دي. په دغو کسانو کې چې استعفا یې ورکړې ده څو تنه د ولسمشر نږدې ملاتړي دي. د صالح ګوند پارلمان په 301 څوکیو کې شاوخوا 240 لري. اپوزیسیون د ولسمشر تورنوي چې په انتخاباتو کې درغلي کوي او له همدې عملی د وکیلانو شمیر زیات دی. تر اوسه په یمن کې د حکومت پر ضد په مظاهرو کې له تیرې اونۍ راهیسې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د شخړې د حکومت پلوه کسانو او د هغو کسانو ترمنځ شوي دي چې د علي عبدالله صالح له 22 کلنې واکمنۍ سره مخالفت کوي. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د بسیج ملیشو پر مشر او د تهران پر لوی څارنوال بندیزونه ولګول. دا بندیزونه له بشري حقوقو څخه د تیری لپاره لګول شوې دي. امریکایي چارواکي وایي دغو کسانو په 2009 میلادي کال کې د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال زیاتی کړې ده. په هغه بیان کې چې د امریکا خزانه وزارت خپور کړی دی، پکې ویل شوی دی چې د ایران د بسیج ځواکونو قمندان محمد رضا نقدی او د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی د خزانه وزارت د بهرنیو مرستو د برخې په تور لست کې شامل شول. لدې بندیزونو سره دغه کسانو ته ویزه نه ورکول کیږي او دوی له امریکایانو سره تجارتي راکړه ورکړه نشي کولای. په جرمنی کې څارنوالانو د دوه مشکوکو تروریستانو د نیولو خبره کړې. د دوه کسه توریندي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي دي. دغه ګوند له القاعده سره په تړاو توریندي. جرمنی څارنوالانو د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویل څلرویشت کلن عمر سی او 28 کلن تورګي سی د فبروري په 22 ونیول شول. او په شمالي کوریا کې د خوراکي موادو کمبود یو شمیر کسان اړ ایستي دي چې واخه خوري او په ماشومانو کې سخته سوی تغذیه پیدا شوې ده. د خبره هغه مرستندوی امریکایي مؤسسو کړی ده چې په دې وروستیو کې له شمالي کوریا څخه لیدنه کړې ده. په یو ګډ بیان کې غیر دولتي مؤسسو ویلي دي چې د شمالي کوریا حاصلات په یو شمیر سیمو کې 50% کې لک شوې دي. د شمالي کوریا چارواکي اټکل کوي چې د جون تر نمایي پورې به خوراکي مواد ډیر لک شي. د سره ورسیدو د روان خبري مجلې پایتا و نیمه بجې دي. سلطان محمد سرور ستډیو